تر دې دمه د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند ولایت چارواکو ومنله چې په دې ولایت کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د ځانګړو ځواکونو په دغو عملیاتو کې د القاعده شبکې 15 مهم غړي هم وژل شوي دي. چین د امریکا او طالبانو له مذاکراتو ملاتړ څرګند کړی دی. د برتانیا صدر اعظم وایي هیواد یې دې نتیجې ته رسیدلی چې ایران د سعودي عربستان پر تاسیساتو د حملې مسؤل دی. او یو امریکایي سناتور لینسی ګراهم وایي غواړي د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې ترکیه بیرته شامل سي.
اوس هم امید زهیر مل د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سبا د سشنبه په ورځ بعد افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو پایلو به وکړي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د درې اړخیزو شل اوریزو کرکټ لوبو د فائنل لوبه به داسې مهال وشي چې خیر راشد خان به پکې ونشي لوبېدلی. د کرکټ نړیوال شورا له قوله د افغانستان د لوبډل مشر چپه پخه په تېره لوبه کې ژوبله شوي، نو ځکه یې په پایلوبه کې لوبېدل شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د شنبه په ماښامو لوبېدي چې د افغانستان ملي لوبډلې نه یوازې دا چې د لوبه کې ماتې وخوړه، بلکې د لوبډل مشر راشد خان ښه هم پکې د ډګر ساتنې پر مهال ژوبله شوه. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزې سیالۍ د نږدې لس ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. افغانستان په دې سیالیو کې څلور لوبې کړي چې دوی ګټلي او دوی بایللې دي. د افغانستان پارا اولمپیک ویلچیر باسکټبال لوبډله لبنان ته ورسېده. د افغانستان پارا اولمپیک ویان کبیر خوشبین نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوبډله به د حنا لاهو د نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د هغه له قوله ویلچیر باسکټبال لوبډله کې دولس لوبغاړي، دوه روزونکي او یو سر روزونکي شامل دي. ښاغلی خوشبین وایي دا لوبې د تلې په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر شپږمې به دوام وکړي چې افغان لوبډلې ورته بشپړ چمتووالی نیولی او خپله لومړۍ لوبه به له سوریې سره وکړي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د اسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له ایران ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې ایران ته 0-0 پر وړاندې بایلوده. له دې وړاندې افغان 14 کلنې لوبډلې خپل لومړۍ لوبه د فلسطین پر وړاندې 2-2 مساوي کړي، خو نیپال ته یې بیا 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. افغان 14 کلنې فوټبال لوبډلې د ایران پر وړاندې د بریا په صورت کې د دې سیالیو بل پړاو ته لار موندلی شوه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستۍ موضوع. برتانیا وایي ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې مسؤل دی. له دې مخکې د امریکا او سعودي عربستان لخوا هم ورته تورونه پر ایران لګول شوي وو. له بلې خوا ایراني چارواکو د برتانیا د تیلو هغې کشتۍ ته د تلو اجازه ورکړې چې 2 میاشتې مخکې په فارس خلیج کې ولجه کړې وه. نوریاس نوري د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي بریتانیا دې نتیجې ته رسېدلې چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر 2 سترو چند ځایونو د سپتمبر د 14 د حملې مسؤل دی او د امریکا په مشرۍ له هغو پوځي هڅو سره د یو ځای کېدو په اړه به غور وکړي چې هدف یې د سعودي عربستان د دفاعي ځواک پیاوړي کول دي. جانسن چې نیویارک ته په لاره په الوتکه کې سپرو خبریالانو ته څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې بریتانیا به له خپلو متحدینو سره کار وکړي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ کم شي. د بریتانیا دغه محافظه کار صدر اعظم نه دی ویلي چې په دې حمله کې د ایران د لاس لرلو په اړه کره شواهد لري کنه، خو دو خبرلانو ته په څرګندونو کې وویل چې د دې ډېر احتمال شته چې د بې پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په ذریعه دغه حمله ایران کړې ده. تر اوسه ایران په رسمي ډول د بریتانیا د صدر اعظم د دغه ادعا په اړه عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې مخکې دا ډول تورونه په مکرر ډول رد کړي وو. ایران دغه راز متحدو ایالتونو ته خبرداری ورکړی چې پر دې هیواد هر حمله به لویه جګړه پیل کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د وینا په ترڅ کې وویل چې بهرني ځواکونه د فارس له خریجه ځان لرې وساتي او ټینګار وکړ چې د دوی حضور په سیمه کې د وسلو سیالۍ ته زمینه برابروي. د روحانی له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک یوه جک پوری قومندان ویلي و چې ځواکونه د جګړې تمرینونه ترسره کړي او د جګړې سناریو ته تیار دي. د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان پر دې سربېره چې دغو حملو مسؤول ایران بللی دا هیواد تورن کړی چې په یمن او سوریه کې جګړه مخته وړي. متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د تیلو د کښتیو د آزاد تګ راتګ د خوندیتوب مسأله یقیني کړي. ایران په دې وروستیو کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي یوې کښتۍ په ګډون د سوداګرۍ څو کښتۍ ولجه کړي دي. خو د ایران فارس خبري اژانس نن د هیواد د حکومت د ویان علي ربی له خولې خبر ورکړ چې ویلي دي د دغې قضیې په اړه قانوني څېړنې بشپړې او د دغې کښتۍ سرغړونه وبخل شوه. هغه ونه ویل چې کله به دغه کښتۍ حرکت کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک دغه کښتۍ د جولای په 19مه په دې تور چې سرغړونه یې کړې ده ولجه کړې وه. د استینا بول کمپنۍ چې مرکزي دفتر یې په سویډن کې دی او دغه کښتۍ پورې تړلي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه چې آیا دغه کښتۍ ته ایراني چارواکو د تګ اجازه ورکړې څه نه دي ویلي. خو پرون د دې کمپنۍ رئیس ایریک هانل د سویډن یو ټلویزیوني چینل ته ویلي و چې دغه کښتۍ به ډېر ژر خوشې شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاده ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحوی، که دغه د روزنه وی، که دغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په دغو ټولو کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار په دې باندې شته.
مسئول ادارې په دې باب څه وایي؟
په افغانستان کې که به وګورو قانون په اساس د دوی حق هم هغه حقونه چې د قانون سن په اساس ورکړل شوي دي په قانون کې راغلي دي. خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي.
نن پام دې کې خبرې کوو. په فایل کې د یو خلکو خبرې اورو چې د ماشوم د حقونو په اړه غږیږي. بیا پام دې کې مرکه هم لرو. لازدي رادیو سره اوسئ. د ماشوم لپاره څخه د هغه ښه او غوره روزنه د کورنۍ مسؤلیت دی. د ماشوم له مهم حقونو څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم وټاکل شي. ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړئ کومه چې اړتیا لري. ادب ورزده کړئ. ماشوم چې له پایله ادب زده نه کړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس ګریوان وي. همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی. دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو په اړه څه وایي له دوه تنو څخه مو پوښتلی دي.
نوم مې آرزو ده، د کابل اوسیدونکی یم. د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ صحوی، که دغه د روزنه وي، که دغه د خوراک وي. زه د میدونه غواړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي. اول د هغوی د صحت لپاره ډیر توجه وکړي، که هغوی صحت ښه وي درس هم ښه ویلی سي، ښه رشد هم کوي او جامعې ته هم ښه خدمت کوي.
نوم رستم غیاسی دی، د غور ولایت اوسیدم. که یو خو جنگی حالات په افغانستان کې ماشوم خود تغو وخته څو چې دی قانوني سن ته نیوسی لغه په 14 کلنۍ مخ کې هغه ماشوم دی، هغه باید تحصیل زمینه ورته مساعده شي، هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي. خو بدبختانه په افغانستان کې د ټولو کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحي او ذهني او جنگي فشار په دې باندې شته. د ماشوم حق دست نه دی، هغه باید سالمه تربیه ورکړي، خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غوته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه.
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وي چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي. خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي. د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسؤل سید سمی هاشمي په یوه مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو په اړه وایي.
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، دا ټول د ماشومانو حق دي. ټول حقونه چې دي په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي چې هغه اساسات ټول حقونه تا تر پوشش لاندې نیسی. یو دا د عدم د تبعیض دی، ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نیشی، د لسانی د قومی د کمزایی دی، باید ټول خدمات ټول ماشومان در بل تبعیض نه آماده شی او دوی وکولی شی چه لاسرسی به اولادی. دوم اساسی اصل د ماشوم منفعت دی، یا بهترین منفعت یا مصلحت اولیا د ماشوم دی چه هغه په نظر کې ونیول شي. کله چې هر تصمیم نیول کیږي باید د ماشوم منافع په نظر نیول سره دا تصمیم ونیول شي، داسې وکتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال دپاره او آینده دپاره دا مؤثر دی، مفید دی که نه دی.
بله،
د هغه په روښنایي باید تصمیم ونیول شي.
بله، دا خصول د ماشوم حقونه که اوس درته وایي چې افغان ماشومانو ته څومره دغه حقونه ورکول سوي دي.
اجازه بکه چه دوی نورم بار درته بوایم.
بله میرم.
اول حق دی بقا او تکامل یا رشد، او سلورم دی ماشوم مشارکت یا دی ماشوم نظریات احترام کول او غاق ورکول دی.
بله.
چه هر تصمیمی چی نیول کیگی چه طفل از لغنه متاثر کیگی باید ماشومانو سره مشوره وشی، دی اغوی نظریات و احترام وشی.
بله.
بیاد هر کار یا پلان چی جولیگی یا تصمیمی چی نیول کیگی دی اغا پا اساس دی ماشوم دی نظر پا اساس با اونی ولشی. او سرازو دی تاسی با دوم سوال کی.
بله.
چه تاسی او ویل چه کم کارون شویدی پا افغانستان؟
سمره حق ورکول سویده.
قانون پا اساس دو حق اما هغه حقونه چې د قانونسون په اساس ورکړل شوي دي په قانون کې راغلي دي.
بله.
خو مشکل یا چالش د دې پلي کول دي چې څومره
دا
عملي کیږي په ملک کې. دا یو چالنج یا یو چالش دي. خو اوس هم ډېر کارونه شوي دي. که موږ وګورو 2002 کال تر اوسه پورې څومره تغییرات راغلي دي د ماشومانو په شرایط کې، د ماشومان په وضع کې، د ماشومان په حقوق کې. په 2002 کال کې مونږ د ماشومان حق ماشومان چې په مکتب کې دي یا لاسرسی لري په جوکیشن یا تعلیم و تربیه کې مونږ د لکونو خبره کوله، اوس د میلیونونو خبره کوو. اته میلیونه ماشومان مکتب ته ځي، دا په خپل یو بهبود دي د ماشوم د وضع. د قوانینو په اړه چې کوم وګورو نوي قوانین جوړ شوي دي د ماشوم لپاره. دا ورستنی قانون چې د ماشومانو د حقوق او د محافظت قانون دي چې د هغه لپاره یو ملي کمیسون هم جوړ شوي دي او یو تخنیکی کمیسون جوړ شوي دي چې هغه څنګه تطبیق وشي او ماشومانو کولی شي چې خپل حق د ماشومانو ته حق به ورک او هغه د سپتی وري هغه حقونه چې د دوی لپاره نیاز دی، د دوی رشد لپاره، د دوی تکامل لپاره، د دوی د بقا لپاره هغه ټول په هغه قانون کې انعکاس شوی دی او راغلی دی.
دا کارونه خو سویدی، مګر بیا هم یو شمیر ماشومان لیدل کیږي چې دوی په سرکو په غاړه هغه کارونه کوي چې باید وی نه کی. سمه ده، په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې اوس ډیر شمیر ماشومان زده کړې ته لاسرسی لري، خو بیا هم ستا ماشومان چې لا تر اوسه هم په ستونزو کې دي.
په دې خوشک نشته چه مشکلات دیر زیاد دی. زیده نوعیم که کار شوی دی او نور کار نیاز نیدی. دیر نور کارون نیاز دی چه باید وشی. کارون امده اوس هم روان دی. که مونگا او گرو داده اگه ما شما چه تاسه اوه دی اگه کتگوری ما شما چه پا سرکونی که کار کهی دولت د مؤسسات او یا د یونیسف او یو ملل متحد په همکاری کې یو استراتیژي جوړ کړی دی چې هغه استراتیژي د تطبیق به حال کې دی چې څنګه وکولی شي چې دا ماشومان له دې شاقه کارونه وباسي. دا قانون نیو قانون په خپل د دې یو نیو کار دی چې څنګه وکولی شي چې له ماشومان نه محافظت وشي، د دې حقوق نه محافظت وشي. دا وخت غالي، دا منابع غالي چې څنګه وکولی شي منابع با پیدا کو او څنګه دا زمان غوالی چې دا کارونه به سرته ورسیږي او دا ټول مشکلات چې ماشومان دي حل شي. ډېر مشکلات حل شي ودي او نور شپات دي، نیاز بده دي چې نور کارونه باید منسجم شي، تقویه شي. درې اساسي شیونه په یو ملک د ماشوم نهادینه کولو لپاره لازمی دی. یو د غیر دولتي سازمانونو یا داوطلبانه سازمانونو نیاز دی چې دوی څنګه وکولی شي کارو کې د ماشومانو په حقوق پکړه، څنګه دادخواهی وکړي، څنګه د جامعه د کورنۍ او د اقشارو آگاهی سطح لول کی.
بله.
د ماشوم د حقوق پکړه. بل مدافعان د حقوق په دولت ساختار کې، په دولت اداراتو کې موجودیت دا نیاز دی چه اوز وجود لری او دا نیاز دی چه بهتر شی، تقویه شی او قوت بیشتر شی. او دریم دا دی چه دولتون دا دی دورهی گزارشات دی ملل متحد کمیته چې مشخص دی په جنیوا کې د ماشومان د حقونو لپاره دوی هر 15 کال بعد یو گزارش غوته ولاندې کوي.
بله.
او دا گزارش تحقیقی گزارش دی چې دوی به ګوري چې کوم کارونه شوی دي، کوم کارونه پاتې دي، کوم خلاګان پاتې دي.
بله.
او د هغه سفارشونه چې د کمیټې نه دولت را لیږي د هغه په ورانه کې دوی پلانونه جوړوي چې څنګه وکولی شي هغه خلاګان چې موجود دي هغه بډکی او ماشومان ته د دوی حق به برابر کړي.
دغه درې مهم ټکي چې تاسو د ماشومانو د حقونو په اکله یاد کړل، یونیسف په دې اکله څه کړي دي؟ کوم مفید کار تر اوسه کړی؟
یونیسف په ډېر بخښونه کې کار کوي. یونیسف د صحت په اکله وزارت صحت عامه سره کار کوي، په مشخص ډول د واکسیناسیون په اکله چې دا ماشومان د هغه اساسي یا ضروري واکسینونه چې دي هغوی ته به ورسیږي. د نور بخشونو په اساس د وزارت صحت عامه سره کار کوي، وزارت معارف، د وزارت تعلیم و تربیه سره کار کوي، وزارت عدلیه او وزارت کار و امور اجتماعی سره کار کوي چې څنګه وکولی شي ماشومان د خشونت سوء استفاده او استثمار نه محافظت وشي. لکه چې مخکې ما وویل په دې قانون تخنیکی کومکونه چې جوړ شوی دی یونیسف وزارت عدلیه سره همکاري کړی دی. په هر بخش کې یونیسف د افغانستان دولت سره، غیر دولتي موسسات سره کار کوي، تخنیکی او مالی کومکونه کوي چې د ماشومانو وضعیت بهتر شي.
کچیر دولتي ادارې، غیر دولتي ادارې او کورنۍ د ماشومان حقونو ته پاملرنه ونه کی، دغه موضوع به د راتلونکو لپاره څومره خطرناک وي؟
همیشه په ورکشاپونو یا مجلسونو کې ما ویل دي چې محافظت د ماشومانو محافظت یو ملک دي، که مونږ خې ماشومان به ولرو او خپل حقونو ته دسترسی به ولري کولی شو چې د آینده خې رهبران به ولرو. که د دوی حقوق نقض شي او دوی خشونت او سوء استفاده او استثمار ته مواجه شي، تحقیقات خودلی دي چې هغه ماشومانو سره چې خشونت شوی دي هغوی لجوج او انتقام جو لوشی ویدی. دست مشکلات نجلوگیری بوشی باید دیده حقوق تا خی و پا اساسی پاملرنه نوشی.
بله، دیر زیاد من نزونده اوسی.
سلامت باشی.
قدر من دوستانو، داوه ده ماشمانو ده حقون خبرونه تربیه پرزای که چی است الله ممل او ملگره.
مننه چی ازادي رادیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو ستړي مشي، په دهیله چې روغ او جوړ بیاست. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سکرتر جنرال فضل محمد شهاب سره د دغه فدراسیون د ورستیو لاسترړونو او فعالیتونو په اړه مرکه هم کړي.
سمون چې افغانستان کې د امنیتي لحاظ او د بودیجې لحاظ ډیر مشکلات دي، موږ ډیر کوښښ وکړو چې سږ کال بیا هم دا لیګ ترسره کړو. په خوشبختانه چې دا لیګ په ډیره په کامیابي او په ډیره خواجه په ترسر شو بغیر د کوم امنیتی ستونزو.
داشن د افغانستان د هاکی لوبډلې له ګل ساتونکي خالد زازی سره هم آشنا کیږي.
په کله کې یي هاکی ورزش کوم او په دې برخه کې مې زیات لسر وړنیم لرلې. خارجي مسابقو ته لاړې مې یو ورته او درې څلور ورته ولایتي مسابقو ته لاړې مې.
هیله ده له ازادي راډیو سره اوس یو خبرونه را سره تر پایه ووري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په لوبه کې د سه‌شنبې په ورځ د بنگلاديش په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. دغه شل اوریزي سیالۍ د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوي ترمنځ د سپټمبر په 10مه د بنگلاديش په کوربه توپ پیل شوې وي چې سبا به پای ته ورسیږي. په دغو سیالیو کې هرې لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه لوبې وکړې چې بنګلادیش په دریو بریاوو او یوې ماتې سره د جدول په لومړي، افغانستان په دوه بریاوو او دوو ماتو سره د جدول په دوهم، زیمبابوې بیا له دریو ماتو او یوې بریا سره په جدول کې دریم ځای خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د درې اړخیزو شل اوریزو کرکټ لوبو دا فائنل داسې مهال ترسره کیږي چې خی راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د دې شورا په خبره د افغانستان د لوبډل مشر چپاپ خپ په تیره لوبه کې روبل شوی و، نو ځکه یې په فائنل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ اتم پړاو سیالیو اتل ولی د طوفان حریروت لوبډلې د شاهین اسمی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره وګټله. د دغه لیګ پایلوبه چې لیدو ته یې د یو شمېر افغان چارواکو په ګډون ګڼ شمېر مینهوال هم راغلي وو، د جمعې په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه. د لوبې په رسمي وختونو کې دواړه لوبډلې په ګول وهلو بریالي نه شوې، خو لوبه دو اضافي دقیقو ته لاړه چې په لومړۍ 15 دقیقې اضافي وخت کې د طوفان حریروت لوبډلې لوبغاړي حاتم شیردل ګول ووه او خپله لوبډله اتلولۍ ته ورسوله. طوفان حریروت د دې سیالیو د تیر پړاو په پیلوبه کې هم شاهین اسمی لوبډلې ته په ورته پوزیشن کې ماتې ورکړې وه. طوفان حریروت د دې پړاو اتلولۍ په ګټلو سره د خپلو اتلولیو شمېر دریو ته ورسوه، خو شاهین اسمی بیا څلور ځله دغه لیګ اتلولۍ خپله کړې. او د افغانستان تر 1400 کلونو کم عمره فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له ایران ماتې وخوړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبډله افغان لوبډلې ایران ته 4-0 پر وړاندې بایلوده. له دې وړاندې افغان 14-کلنې لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د فلسطین پر وړاندې 2-2 پر وړاندې مساوي کړه، خو نیپال ته بیا 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. افغان 14-کلنې لوبډلې د ایران پر وړاندې د بریا په صورت کې د دغو سیالیو بل پړاو ته لار موندلی شوې.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له سکرتر جنرال فضل محمد شهاب سره د فوټبال فدراسیون د فعالیتونو، د فوټبال غوره لیګ سیالیو او راتلونکو پلانونو په اړه غږیږو. په پیل کې که د افغانستان د فوټبال فدراسیون د وروستیو فعالیتونو او کړنو په اړه لنډ معلومات راکړئ چې کومې برنامې تاسې ترسره کړئ، کوم پروګرامونه پر مخ لرئ تاسې؟
جام جهان ته آمادگی نیولې وو، لکه چې تاسو ته معلومه ده مونږ زموږ ملي ټیم په جام جهانی کې قطر سره او بنگلاديش سره په تاجکستان کې زموږ مسابقه وشو او په قطر کې چې قطر کې متاسفانه مونږ وبایلل او په تاجکستان کې چې زموږ نوې مسابقه دي چې مونږ د امتیاز لحاظ مونږ نشو کولای چې په کابل کې ترسره کړو، هغه په تاجکستان کې کوم، نو هغه ته په بنگلاديش سره مونږ مسابقه وکړو. اندا غرض نور د رده سینی ټیمونه د پنځلس کلن، شپارس کلن، اتلس کلن، نولس کلن. زموږ شپارس کلن ټیم په کافا کې شرکت وکړو چې په کافا کې موږ ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته شکست ورکړو. پرون د زموږ د شپارس کلن په ایران کې مسابقه د آسیایي د کوالیفیکیشن کې اشتراک کړی و چې هلته دریم مقام ترلاسه کړ. مونږ مالدیو سره مالدیو نه 3-0 وګټله، فلسطین سره مساوي شو او ایران مونږ ته 4-0 مونږ شکست ورکړه. زمونږ نولس کلن ټیم هم د آسیایي مقدماتي جامو کې په عربستان کې په نومبر 2 کې روان دي. هغوی مونږ ورته مانیګنی نیولې، هغوی به کېدای شي چې یو لس ورځې د یو تمرینی کمپ په دوبی کې ولري، هغه نه وروسته بیا ځي سعودي عربستان ته.
شهاب صاحب، د داخلي سیالیو په اړه معلومات راکړئ. ای پی ایل لیگ هم تر سره شو، دا څومره بریالی و؟
د افغانستان فوټبال په دې هڅه کې ډیره کوشش وکړه چې دغه لیگ د ای پی ایل لیگ تر سره کړي. دا غي نم تاسو مونږ نه افغانستان کې د امنیتي لحاظ او د بودیجې لحاظ ډیر مشکلات دي او ډیر ستونزې لرو. مونږ ډیر کوښښ وکړو چې سږکال بیا هم دا لیک تر سره کړو، په خوشبختانه چې دا لیک په ډیره په کامیابي او په ډیره په ښه واجه په تر سره شو، بغیر د کوم امنیتي ستونزو سره. د امنیتي ګورګانونو په مرسته موږ وکولای شو چې دغه لیک تر ښه په بدلتوب سره په کابل کې ختم شو. د فاینل د مسابقې شاهدي اصل تقریبا د 9000 کسان نه په سټیډیم کې دلته حاضر راغلی و همدا د مسابقې د کتلو لپاره.
شهاب صاحب دا هم راته وایي د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دې لپاره ترسره کیږي چې نوي استعدادونه رابرسېره شي. دغه کار هم وشو، تاسې نوي سیرې او نوي استعدادونه پیدا کړل د ملي لوبډلو لپاره؟
خوشبختانه همدا اوس زما ما سره موږ مسابقې لرو په 10 اکتوبر کې د ملي ټیم مسابقه ده عمان سره، ایشین کوالیفیکیشن او ورلد کپ کوالیفیکیشن لپاره عمان سره موږ په 10 کې مسابقه لرو. موږ به ډیره کوشش وکړو چې دغه په دغه اپیل سره کې موږ دغه ښه سری او اصلي پلیران هغه نه انتخاب کړو. ملي ټیم چې خوشبختانه موږ 15 کسان اوس راپیژندل شوي دي، چې همدا اوس په ملي ټیم کې راجستر شوې دي، چې دوه کسان یو د شاهین اسماعیل پلیر دی، دوه کسان د طوفان اریروت دی، تقریبا 4 کسان د طوفان اریروت نه ملي ټیم ته راغلي. نو دا یو ډېره ښه زمینه ده د ملي ټیم لپاره برابرې چې موږ د ټولو ټیمونو نه هغه نخبه او هغه ډېر خسته پیران چې دي هغه په ملي ټیم ته راول.
د خزینه لوبډلو د سیالیو په اړه هم کېدای شي معلومات راکړي؟ خزینه سیالۍ هم ترسره شوې، کومې سیالۍ وړاندې را روانې دي؟
دغه اپیل په څخه دا چې اپیل د نارینه لپاره چې ترسره کیږي په دې څنګه کې موږ د خزینه جوړو. متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د الکانو او نارینه لپاره دومره امتیازات او دومره امکانات چې شته د خزینه لپاره نشته. موږ په ډیرو ولایتونو کې د خزینه فوټبال نه لرو، چې موږ لرو لکه کابل، مزار، هرات، بامیان او چې لرو په نورو ولایتونو کې موږ تقریبا په 11-12 ولایتونو کې موږ فعالیت لرو د خزینه فوټبال لپاره، مګر دومره استعداد او دومره امکانات نشته. دا د بعضې فاملي مشکلات دی او بعضې کلتوري او فرهنګي خبرې دي چې خلک خپل نه پرېږدي چې جنکیان نه پرېږدي چې فوټبال ته راشي. بیا هم موږ کوشش کوو چې دغه زمینه ورته برابره کړو او موږ یو څلور جانبه مسابقې وي چې په هغې کې افغانستان په لیګ برتر کې ترسره شو. یو هفته د بامیان او مزار، کابل او هرات جنکیان ټیم راغلی ولته مسابقې دلته وشو چې په هغې کې کابل جنکیان په فاینل کې راوتل چې ایران نه وګټله.
شهاب صاحب، انتقاد همیشه دا وی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله یا زمونږ نورې ټیټه لوبډله هغه څنګه چې په کار دی لاستراوړنه نه لري، یعنی ډیر بریالي نه دي، تاسو هغه ته څه جواب لرئ؟ ولی مونږ نه توانې ګو چې مخکې لاړ شو په سیالیو کې؟
دا خبرې ټول ته معلوم ده چې انتقاد کول ډیر اسانه خبره ده. هر څوک کولی شي چې انتقاد وکړي، په فیسبوکونو کې انتقاد کوي، په سوشل میډیا پر ځکه چې انتقاد کول شي هغه انتقاد کوي. او په حقیقت کې چې څوک په سیستم باندې پوه شي، مسلکي پروفیشنل باندې سیستم باندې پوه شي او هغه راشي د فوټبال په منځ کې وګوري او د افغانستان امکانات، د افغانستان حالات، سیاسي حالات، اقتصادي حالات، دا ټول حالتونه د نورو د هیوادونو سره مقایسه کوي. مونږ هوسم کولی مونږ ایران ته شکست ورکړو، مونږ هندستان ته شکست ورکړی، مونږ بنگلاديش ته شکست ورکړی. دا نه ده چې ملي ټیم په ټولې د ځوانانو ټیمونو کې هم دغه ځوانان مونږ چې ټیمونه دي مونږ ښه ځلیږو. په مرکزی آسیا کې، په افغانستان کې هیڅ داسې امکانات نشته. مونږ فیفا دومره بودیجه مونږ ته نه ورکوي چې مونږ ټول پلیران ته معاشونه ورکړو، امکانات ورته ورکړو. دولت هم دومره توجه نه کوي چې پلیران ته موږ ماشوم ورکو. پلیر راځي د ماشومتوب نه تر 15 کلنه پورې ښه لوبېږي، هغې نه وروسته چېږي د کور مسؤلیت پر غاړو راځي، فوټبال پرېږدي، ځي یو کار بار جوړوي، مزدوري کوي یا دفترونو کې کار کوي یا رقم چې امکانات ورته برابر شي.
د خپرونې په دې برخه کې د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې ګول ساتونکی خالد زازی تاسو ته د خپل لوبي ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوي.
خالد زازی هم افغانستان هاکي ملي ټیم لوبغاړی، شپږ کاله کېږي هاکي ورزش کوم او په دې برخه کې مې زیاتې لاسته راوړنې لرلې. خارجي مسابقو ته لاړ یم یو وار ته او درې څلور وار ته ولایتي مسابقو ته لاړ یم. دوه درې وار ته چې ما ملي ټیم لوب کې شرکت کړی ده، زه وتوانېدم چې د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړم. سفر درلودو عمان هیواد ته، اغلطا کوم حیاتان چو د مختلف یوادونو ز چې ګلپیکری بخش کې لوب کوم ز د دوی پامړ وګرځم او دوی زمونږ د فدراسیون رهبری سره په دې اړه خبرې اترې لرلې او د سی هدایت یو ورته کړی وو چې ما یو کم دا کېدای شي په کوم یو هیواد کې ما راوبلی واسطه یې تر څو چې هغه کم کې شرکت وکړم او افغانستان ته خیر لاس راوړنی ولرم. حاکی بخش تر ارمان مې دا دی چې افغانستان حاکی ملي ټیم په نړیوال جهاني مسابقو کې ووینم چې انشاءالله دا ډېره وریانه ده پراتلون کی کہ انشاءاللہ افغانستان دوی تلار مندی جہانی صاحب کوتا او دی اکی پر مختیا زما ہیلا دا
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. کدا خبرونه مو نوی اوریدلی او یا غواړی چې بیا زلی ووري نو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com ووري. تر بیا وبلی خبرونه د الله پامن.